السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسې پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ژوو او طبیعت وضعیت څه ډول دی. نن د مارچ 3 د ژوندۍ ژوو نړیواله ورځ ده. په دې اړه وروسته خبرونه واورئ. میلمه هم لرو. تاسو هم راته زنګ ووهئ او د طبیعت په اړه راسره خپلې تجربې شریکې کړئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د افغانستان د سولې په اړه افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دوی هوایي ځواکونو د ملکي مرګ ژوبلې له ویرې له شاوخوا 2000 عملیاتو ډډه کړې. او امریکایي چارواکي وایي تر 3 نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرح سپارلې. دغه چارواکي ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي چې دې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامله ده. د افغانستان د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سیاستوالو او یو شمېر ګوندونو سره په خبرو بوخت دی. ټاکل شوی خلیلزاد د کابل له سفر وروسته دوهې ته هم ولاړ شي چېرته چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان د سولې خبرو ته ناست دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله محب نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
دشمن واضح سنگر معلوم کې وروزي دا جان ډیر په اسانۍ سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د وینما د ورستی راپور لمخې د 2003 کال په ورستۍ درې میاشتو کې ملکی مرګ ژوبله د دې کال د لومړۍ 9 میاشتو پر تلا ډیره وه. د وینما په راپور کې د 22 سلنې دغه مرګ ژوبله پړه پر افغان ځواکونو، شپږ څلوېښت سلنې پړه پر طالبانو او 8 سلنې پر داعش اچول شوې ده. د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژونکي ونه نیسي استعفا دې وکړي. ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا امر یې نن سهار د دې ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی دی. امرخیل وړاندې لیکلي چې د جلال آباد ښار د ټولو حوزو جنایي او د منطقوي کنټرول مسؤلین بدل شوي او په خبره یې د حوزو د امرینو او د پولیسو د نورو جوړښتونو عدلون بدلون هم تر کار لاندې دی. د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي پرون مازدیګر په 2 بېلابېلو پیښو کې په ډزو وژل شوې چې چارواکو وویل د پیښې یو عامل یې نیولی دی. ځایي چارواکو دا د طالبانو کار وباله او ادعا یې وکړه چې نیول شوی کس هم د طالبانو غړی دی. اوس داعش وسله والې ډلې پر دغو نجونو د برید مسؤلیت منلی دی. دا معلومات سایټ انټلیجنس ګروپ چې د جهادي ډلو آنلاین فعالیتونه څاري ورکړی دی. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوان هم په ورته برید کې وژل شوې وه چې مسؤلیت یې داعش منلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر 3 نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړي. امریکایي چارواکو امریکا کې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پیښې ډېرې بللې او ویلي دي چې له دې اړخه مړینه هم د نورو هیوادونو پرتله ډېره ده. دا مهال په امریکا کې 3 واکسینونه تطبیقیږي. جانسن اند جانسن یې تازه پیل کړی او 2 نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو تطبیقول. بل لور ته د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. که په امستردام کې دیرا د درملو د تنظیم اداره د دغه واکسین تطبیق تایید کړي، دا به 4م واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ پر 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. او د بيپلو خبريالانو نړیواله ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنايي شکایت ثبت کړي. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبريال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشريت پر خلاف جنایتونه کړي دي. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنې کې خپل هر ډول دخالت رد کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
اوریدونکو بیا هم سلامونه. نن د مارچ 3مه د ژوندیو ژوو نړیواله ورځ ده. کله چې د ژوو او طبیعت یادونه کیږي د افغانستان د طبيعي ځنګلونو او پکې د بیلابیلو مرغانو او ژوو ژوند سترګو تدریږي. د چاپریال ساتنې ادارې کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې اوږدې جګړې پر بشریت سربیره پر طبیعت او ژوو هم ناوړه اغیز کړی دی. دغلته د ځنګلونو بې باک پرې کول روان دي او په زیاته کچه د نایاب مرغانو ښکار هم کیږي. د ژوندیو ژوو نړیواله ورځ افغانانو ته په څه معنا؟ عام ولس دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه وکړي چې طبیعت ژوندی وساتل شي؟ مایکروفون استاد خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړی کړي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او میلمه مو د چاپریال ساتنې فعال او کارپو عبدالولی مدقیق دی. مخکې لیدې چې دا بحث پیل کو او تاسو اوریدونکو هم زنګونه راووهي په دې اړه یو ځانګړی راپور اورو چې کابل کې زموږ همکار چمتو کړی.
زنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمی اړخه د زنګلونه او ژوي وړیکو ته پام وشي دا جوته کیږي چې دواړه دی بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویل زنګلونه د خلکو استفاده ډیره شوی او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د زنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولیي زبرخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده چې دغه شمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو. خو د جګړو لکبل دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټیټ شوی وو چې بیا د وزارت په هڅو د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې همدارنګ د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا ده حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت وسیدونکو زین الله زهین بیا د طبي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو. همدا شان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنیالګي زنګوزه یادولای شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولای شو او ښه قیمت لري. همدا شان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډیره استفاده کولای شو.
خود ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بي وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او خاري پرختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د لمنځوړو له اندېښنې زیاتې کړې دي. له ځنګلونو سره تړلې بل برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکار روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پوهانی مرستیال ولی مدقیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا و د ژوو د ښکار د مخنیوي په برخې کار نه دی شوی. نوموړی د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که د ځنګلونو او ژویو د له منځه وړلو مخه ونه نیول شي پایلې خطرناکه دي.
د وحشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کومه اړونده دولتي ادارات څه اوس شتون لري؟ په ډېرې خواشنۍ سره چې دوی مر او ډېر زیات هغه ګامونه چې هغه مثبته پایله ولري تر اوسه نه دي پورته شوي. د دوی د اوسېدو د ځایونو تخریب او له منځه وړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوي وایي هغه تر اوسه پورې په ډېرې خواشنۍ سره نه دي ترسره شوي.
ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخه ونیول شي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکی همایون کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ځنګلي ژویو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت، د ځنګلونو بې باکه قطع کول، د ښاري ژوند پراخوالی، د فقر کچه زیاتېدل، هغه څه دي چې روان بیولوژیکي وضعیت لږ وخت سره مخ کړي. موږ شاوخوا 138 ډوله ژبې لرو چې هر ورځ له لاسه وځي.
حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم و نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجو از دست میته.
دغه په خبره د هیواد په ختیز او لویدیز ولایتونو کې وحشي ژو حالت بحرانی دی. ښاغلی کاظم وی ژر تر ژره باید د حالت مخه ونیول شو. حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي. په ټولیزه توګه د راپورونو له مخې د میلیاردونو انسانانو تر څنګ د ځمکې کره کې دا مهال شاوخوا 80 میلیونه بیلابیل ژوي هم ژوند کوي. د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې 3 وحشي ژوي د بیلابیلو دلیلونو له کبله له منځه ځي، چې په دې سره د هغوی نسل ورځ تر بلې د ختمېدو په حال کې دی. په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یوه فرمان له مخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ. خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلق بیکار و ولدې لارې د عاید ترلاسه کولو هڅه کوله، ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد ته راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته. د اداره وایي اوس مهال بند امیر، واخان، شای فولادي او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسبې دي.
د وحشي ژوو د ژوند او دغه راز د طبیعت په اړه مو دغه ځانګړی راپور واورید. په همدې سره زموږ خبرونه هم پیل شوه چې مایکروفون ستاسو دی. اوریدونکو تاسو کولی شئ په دغه شمیرو زموږ خبرونه ته زنګ راووهئ. شمیرې درته اعلانوم: کورنۍ شمیرې 0000 4 شپږ سوه شل، بله کورنۍ شمیره ده 0 500 23 61. یوه نړیواله شمیره هم اعلانوم: 0000 2 21 44 یو سلو اتدرس. د خبرونه میلما خغلی مدقیق صاحب د مخکمو وویل چې د چاپریال ساتنې په خوانی چارواکي او د محل د چاپریال ساتنې فعال او کارپو دی. مدقیق صاحب ستړي مشي، تاسو هم اتمن د موږ د راپور څناڅ واورید. نن د وحشي ژوو یا په د ژوندیو ژوو د طبیعت د ارزښت په اړه نړیواله ورځ ملګری ملتونه لمانځي. که خبرونه په دې سره پیل کو چې د دغه ورځې ارزښت افغانانو ته په څه معنا، عام ولس دې برخه کې څه مسولیتونه او څه دندې لري؟
ډېر مننه. زم سلام وړاندې کوم لودین صاحب تا ته، د ازادي راډیو ډېرو درنو اوریدونکو ته، او په لومړي سر کې زه مننه کوم د ازادي راډیو نه چې دې ډېرې مهمه موضوع ته پاملرنه کړې ده او خپل وخت مو دې ته ورکړې. رښتیا هم نن هغه ورځ ده چې نړۍ کې د وحشي ژویو د تر عنوان لاندې د هر کال منزل کیږي. د دې ورځې منزل په مجموع کې یو ډیر غټ او ستر هدف دا ده چې موږ د انسانانو په هوای د وحشي ژویو د شتون په حساب کې سیغل موږ سره په چاپیریال کې یو ځای ژوند کوي، د غوی د احمد پر اړه باندې د خلکو په هوای خلکو ته چاپیریالي تعلیم او تربیه وړاندې کول، که چیرې د بشری فعالیتو په نتیجه کې د دوی ژوند ته کوم خطر پیښ وي، تر څو کړئ سوسه دغه خطرو مخنیوي وکړو او موږ وحشي ژویو ته په مجموع کې داس یو چاپیریال او داس یو محیط برابر کو چې هغه انسانانو سره یو ځای په ګډه باندې ژوند وکړي. دلیل دا د بشری ژوند یو ډیر مهمه او عمده برخه د دې واشي ژویو شتون په چاپیریال کې ده. کچېری موږ خپل چاپیریال کې واشي ژوی ونه لرو، معنا دا د زموږ چاپیریال ناروغ ده، زموږ چاپیریال تکمیل نه ده، مکمل نه ده. او دا واشي ژوی بعض خدمات بشر ته په مجموع کې وړاندې کوي چې د هغو په ګټې ډېرې بې پایه دي. په ډېرو مسایلو باندې تر اوسه پورې بشر نه ده توانېدلی چې خپل یعنې د علم په وسیله باندې ځان پوهه کړي چې کوم خدمات دي، ولې په مجموع کې کوم خدمات چې دې ته د ایکوسیستم خدمات وایي دغه تر چوکاټ لاندې چې موږ ته کوم خدمات وړاندې کوي د ډېر زیات اړین او ډېر زیات عمده دي. که چیرې د واشي ژوي موږ سره په چاپیریال کې ژوند ونه لري، نو کیدای شي چې د انسانانو ژوند په مجموع کې د بشر ژوند د خطر سره مخ شي.
بله مدقیق صاحب، لکه څنګه چې په نورو راپورونو کې هم ورته اشاره شوې، تاسو هم ویل دي چې په افغانستان کې واضح خبره ده چې جګړو پر بشریت سربېره طبیعت ځپلې دی، ژوي ځپلې دي. دا مهال د وحشي ژوو له اړخه لوی اندېښنې په افغانستان کې څه دي، او دغه طبیعت چې تاسو د انسان د ژوند لپاره هم ګټور یاد کې څومره پاتې ده؟
رښتیا هم له دې نه سترګې نه شي پټېدای چې د تیرو څلوېښتو کلو یا اضافه له څلوېښتو دو څلوېښتو درې څلوېښتو کلو جګړو زموږ هېواد ځپلی ده، په مختلفو اړخو کې ځپلی ده. چاپیریال هم له دې نه خوندي متاسفانه نه ده پاته. موږ چې کوم پخواني راپورونه لولو د افغانستان د بیولوژیکي تنوع په حصه کې، د افغانستان د واشي ژویو په حصه کې، ډیری داسې بیلګې موږ لرو چې پخوا په افغانستان کې شتون درلود اوس یې نه لري. دلیل دا ده چې دغه جګړو په ډېرې خوشحالۍ سره د دې په څنګ کې چې زموږ هېوادوالو ته اقتصادي او اجتماعي تاوانونه وړاندې کړل، زموږ هېوادوالو خپل مال او سر له لاسه ورکړ، د دې سره په خواخوا کې چې ډېر زیات اهمیت لري زموږ اوسني نسل ته او راتلونکو نسلونو ته، هغه د چاپیریال خوندیتوب ده. زموږ چاپیریال هم خوندي پاتې نه شو. کله چې چاپیریال خوندي پاتې نه شي، د دې معنا دا ده چې په چاپیریال کې واشي ژوي، په چاپیریال کې د ځنګلونه، په چاپیریال کې په مجموع کې دغه زرغون قشر یا شنه بوټي چې موږ وینو په شاوخوا کې، د دې سره په خوا کې خاوره ده، اوبه دي، یعنی هیڅ شی سالم نه دی پاته. متاسفانه د جګړې ډېر زیات اثر ده په دې په ټولو د چاپیریال په کمپونېټو یا په اجزاو باندې.
او ډیره مننه په دې لای چې د همدې خبرو لاره عام ولس دې ته پام وکړي چې چاپیریال، طبیعت، شنه بوټي په مجموع کې څومره د دوی ژوند ته مهم دي. مدقیق سپتا سره سره پات شي ور بسو یو څو اوریدونکو بره واخلو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بلې، سلامونه نه کې هره احترامات تاسو ته، تاسو مهمت تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته نه کې هره احترامات وړاندې کوم. لري خراب وانه ما د ننګرهار ولایت سپینغر ولسوالۍ تاسو ته مات کې
نه مهرباني وکړئ. سپینغر هم طبيعي منظرې لري، طبیعت لري، اوس هلته څه ډول وضعیت دی، طبیعت څومره پات دی، عام خلک څومره رول لوبوي د ځنګلونو په ساتنه کې؟
خلاص دلته خو زیات ځنګلات او هغه ځنګلات چې کوم هغه د انقلاب په وختونو کې زیات خلکو هره کړه، پاکستان او نور ملکونو ته یې وړل. د ځنګلاتو د وجې نه هغه وحشي ځناور چې کوم هغه دلته نه پاتې کېده، هغه د دې ځنه کوچ کلاړ اکثر ځینې کې معلومیږي. خو دا مهمه خبره ده، زموږ ځنګلات وویل شو، هغه ځنګلات پرمختګ چې کوم هغه ونه شو. زموږ مخکې د رئیس کاري صاحب دا خبره کړې وه چې موږ دلته ځنګلاتو یو پروګرام به جوړو، خامخا بیا هغې نه وروسته چې غوالي صاحب دا خبره وکړه، هغه پروګرام یې تطبیق نه شو. ځنګلات لپاره ډېر ضرورت دی، ځکه چې دلته وحشي ځناور ژوندي موجود نشته دی، او که په ځنګلات را پیدا شي نو هغې د وجې نه به انشاءالله تعالی چې دلته دا ځنګلي وحشي ځناور چې دي.
تاسو خپل څه کړی د ځنګلونو لپاره؟ ولس څه کړی؟ آیا نیالګي کینولې دي په خپل پټیو کې یا د غرو په لمنو کې؟ ولس خپل مسولیت ادا کړی؟
موږ خپل ما خپل د سکالي یو باغ انتظار نیول، یو باغ مې جوړ کړ، او ماشاءالله د دلوي په اول باندې مې لګولې دي. انشاءالله تعالی چې وساره ولګېد نو ټول ولس کله مې دا وکړه استاد مې دا څنګه جوړ کړي نږدې کېدای ځکه چې دا ولس او د ټولنې لپاره د ټول وطن لپاره یو خیر کار دی ځکه چې دا ژوندي موجودات چې دا انسان د خدمت لپاره دی نو دا زموږ د خدمت لپاره دی نو دا د لپاره یو ضروري کار دی.
بله کور ودان ډیره مننه. بل اوریدونکو به را واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم جناب لودین صاحب تاسو ته او تاسو محترم ملمه صاحب ته او ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کاری محمد مدنی خبرې کوم نورستان ولایت.
او مهرباني وکړي مدنی صاحب نورستان کې هم وضعیت کر تشریح کوي خلک خو ډیر مینوال دي چې ورسې طبیعت یو ګوري وس هلته اصلي وضعیت څنګه دی د طبیعت.
بل جنادي لودو صاحب که څه هم خوشبختانه افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په خوست او نورستان هم بس نور ولایتونو کې اطرافي ولسوالۍ کې ډیر ښه منظر لري لکه څنګه چې تاسو ته د خبرو په جریان کې دا مسله مطرح کړل چې هغه د امنیتي وضعیت خرابوالي په وجه متاسفانه په دغه ځنګلونو باندې هم منفي اغېزه کړې ده. ولې خوشبختانه ځکه دغه موضوع نورستان پورې منحصر کړم په نورستان ولایت کې الحمدلله د نورستان ولایت یعنی تسلو کې اتیا فیصد ښکلا چې الله تعالی ورکړې ده همدغه شنو بوټو او دغه شنو درو همدغه د اوبو په وجه باندې نورستان کې ښکلا شته دي. او په نورستان کې دغه تاسو ډېر تر معلومه ده چې دغه دوه کلونو راهیسې سیلانیان د مختلفو ولایتونو څخه هغوی نورستان ته راځي او دغه ځنګلونو او د شنو بوټو هغه ښکلا هغوی خوند اخلي.
مدني صاحب
ممکن زمونږ د ولس او د
و ما دغه ویل چې هلته خو نورستان خو واضح خبره ده چې سرشاره طبیعت لري ولس څومره رول وبولې سره لدی چې دغه طبیعت غرونه زنګلونه تر ډیره طبيعي راټوکېدلې دي ولس هم ورزي دغه زنګل ته انرژي ورکوي او بو ورکوي کچیر ته باران او ووري کمی یعنی ولس د نورستان په طبیعت کې څومره فعال ده.
الحمدلله جناب لودین صاحب په نورستان کې لسونه د خپل هغه دنګلونو ساتنې لپاره دی وخت لاغه کلیوالي شوراګان لري او په زمن کې حکومت سره هم دی یو هماهنګ لري چې باید په نورستان کې دغه دنګلونو قطع کېدل یا په غیر مشروع طریقې سره دغه دنګلونو وحل کېدل او مخنیوي برخه کې په نورستان کې منظم شورا شتون لري او د دې شورا په توسط باندې هیڅ شکایت نه دلته په غیر قانوني توګه د دنګلونو وحي او دغه یو ډول کوم مسله چې دا په انسان کې یو غوهم پر حق کې دا نشته دی او غوهم دال خلک ورسوي او په ځینم کې متاسفانه په هغه ساحو کې چې وسلوال طالبان هغه تصرف لري په هغه ساحو کې دا څنګه د شاتو نشته دی او په مون کې زما د حکومت نه او همدارنګه د دولتونو نه داخله دا چې باید تختل د ملي تفاهم کې یو د دې په حفاظت کې دی او باید کار شي دا ټول
استمای مسولیت ده. ډیر مننه مدني صاحب. نور اوریدونکو هم لري یو اوریدونکو بر وخت به باور شوم د دقیق سپته مهرباني وکي ازادي رادیو ده د رادیو غږ مو ټیټ کړئ غږ مو نه ورسره.
السلام علیکم خیر
و ډیر مننه مهرباني وکي غږ مو صحیح سو
او
لیدین ساتو
ټول اوریدونکو محترم مننه تخپلې کې له احترامات وړاندې کوم چې تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
او مهرباني وکي تو خې سه کومه پښتنه لري میلمنه زموږ میلمه هم د چاپیرال ساتنې چارواکي پاتې شوی اوس مهال د چاپیرال ساتنې فعال او کارپودي او خپل کده زابل د طبیعت په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې زابل خو د سي ولایت چې په دې ولایت کې البته
تو خسب د ټلیفون علیکم ډیر خراب ده وضعیت کیفیت خنه ده کله زره زائد تغییر کوي. بله تو خسب متاسفانه چې تاسو اړیکه سم نه ده که اوریدونکو اړیکه نه سي سمځای ودرېږي چې غږ مو واضح و اوریدو تو خسب خبرې سم خبرې نه سي خدومره مو اوریدل چې په اورزګان کې او د غرز نور ولایتونو کې طبیعت وای خراب شوې ده، د غرونو غبخوانی شینوالې نه دی پاتې. مدقیق صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل، ولس غواړي چې په طبیعت کې برخه واخلي، خو یا دوی ته د ارزښت سم نه دی بیان شوی، او یا دا چې به بندوباره د ځنګلونو پرې کول او د غرز ښکار د طبیعت باندې ناوړه اغیز کړی دی. دغه د ښکار موجودیت او د ځنګلونو پرې کول څومره جدي ستونزه ده، او د محل مخنیوي لپاره څه اقدامات کیږي؟ فکر کوي دا اقدامات کافي دي؟
لودین صاحب، ما خبرې واورېدې د هغه دوست ننګرهار نه زنګ ویلی وو، د دې سره پخوا کې قاري صاحب مدني له نورستان د ډېر سرسبز او ډېر ښایسته ولایت نه، او توخی صاحب سه خبرې امام صحیح وانه اورېدلې د زابل پر رابطه باندې ویلې. دا درې ولایتونه که چېرې سره مقایسه کې په مجموع کې هغه په ټولو کې ښه ولایت د چاپېریال له نقطې نظر نه که ورته وګورو، نورستان په ښه وضعیت کې ده، په ولې هغه په طبیعي شکل باندې خدای پاک داسې پیدا کړی چې په هغه کې موږ طبیعي ځنګلونه لرو، په هغه کې موږ تر اوسه پورې وحشي ځناور او وحشي ژوي لرو، ډېرې ښې اوبه لرو په نورستان ولایت کې. د دې سره پخوا کې ننګرهار هم نسبي بد نه ده، ښه ده، ولې د زابل په ولایت کې په ډېرې خواشنۍ سره لکه څنګه چې توخي صاحب وویلې، د ارغنداب په ولسوالۍ کې پخوا موږ یو قسم حیوان ده د تور آسیایي خرس په نامه باندې موږ هلته درلود، ولې اوس ګمان کوم ما دا ډېر کلونه کېږي چې راپور نه ده اورېدلی. یعنې دا د دې نمایندګي کوي چې موږ په بعضې ولایتونه د چاپېریال له نقطې نظر نه ډېر زیات تخریب شوي دي، او بعضې ولایتونه ښه دي. په مجموع کې خلک غواړي چې خپل چاپېریال وساتي، خلک غواړي چې سهم واخلي، ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې دا ناولې جګړه زموږ هېوادوال نه پرېږدي تر څو هغه کارونه او پلانونه چې په مجموع کې خلک لري او د دې سره په څنګ کې دولت لري هغه عملي شي دا کارونه. په ډېرې خواشنۍ سره په ځنګلخیزه ولایتو کې اوس هم د ځنګلو قطع په ډېر شدت سره روانه ده. زه راپورونه اورم د کونړ له ولایت نه، زه راپورونه اورم د ننګرهار له ولایت نه، د نورستان په ولایت کې هم لږ لږ قطع د ځنګلو روانه ده، خو په مقایسوي شکل باندې په نورستان کې کمه ده. په پکتیا کې هم ځنګلونه په تیر کې خو تقریبا په نشت باندې حساب شوي وو، ټول له منځه تللي وو، خو په دغو وروستیو کلو کې بیا د ځاځیو په ولسوالۍ کې خصوصا د منډیر ځنګلونه د خلکو په همکاري باندې د خلکو د تړون په نتیجه کې خلکو دا زمینه مساعده کړله درته ځنګل ته چې هغه خپل طبیعي رشد باندې د ځنګل را اوچت شي، بېل دې نه چې کوم دولتي ارګان یا کوم غیر دولتي ارګان هلته ولاړ شي، هلته پانګونه وکړي یا کار وکړي. موږ په مجموع کې که چیرې زمینه ځنګلو ته مساعده کړو، په لسو پنځلسو تر شلو کلو پورې دغه ځنګلونه بېرته ځان خپله باندې ځان رغوي. ولې ډېره عمده خبره په دې کې دا ده چې زموږ هېوادوال په دې کې ونډه واخلي. موږ باید منتظر نه شو چې موږ ته له بهر نه کومکونه راشي په دې سا کې، د دې په خاطر چې چاپېریال زموږ چاپېریال ده، موږ هره لحظه په موږ خپل چاپېریال کې ژوند کوو. نو ښه خبر دا ده، دغه یو ښه زیری ده چې زموږ هېوادوال په مجموع کې اوس د دې طبیعي سرچینو په مجموع کې په ارزښت باندې پوه دي او د دې په مدیریت کې
و سلامات اوسې. مننه ور بشو نور اوریدونکو ته مهرباني وکي، ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم، اغه امیر د جلال آباد تاسو زحمت در کومه
او مهرباني.
ملمنه مې دغه پښتنه ده، ملمه خو ویلې تاسو چې نورستان او جلال آباد او پکتیا او په دې باندې خو کې د زنګونو قطر روانه د جریان لري، دې باندې موږ هم پویږو ولسم پویږي، ملا ټول په دې باندې پوی چې قطر روانه ده او درګر د پاکستان د قاچاغ کیږي.
امیر صاحب، زموږ میلمه متاسفانه چې وایي اوس اجرایی صلاحیت نه لري، چارواکی نه دی، فقط د چاپیریال ساتنې د برخې او فعال دی د محل، نو دا پوښتنه به بیا کېدای سي چارواکو نه وکړو. نور کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ، کېدای سي مدقیق صاحب هم معلومات درکړي تاسو ته.
او دغه حساب باندې دوی خو کولی زی خو د دولت کې خو دوی وظیفه لري، یعنی دوی کولی ځانور چارواکو ته دوی دغه خبر ورسی چې دا خطر روان دي د مخنیوي وکي یعنی دا تقریبا 15 کال کې دا خطر روانه ده نو دوی کولای شي دا حکومت چارواکي بجیان کې واشي
په نورو ولسونو کې په شمال کې په تخار کې موږ راپورونه درلودل چې ولسی ډلې جوړې شوې د ځنګلونو د ساتنې لپاره څنګه په ختیځ کې ننګرهار کې دغه سي ولسی تړونونه نشته او اړیکې پریش ولا دغه اوریدونکو ور بشو بل اوریدونکو را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
دما د ولایت خبره کوم لوګر نه کېږه ما 200 کال مخکې راځي مونږ ګرو کې او وخت یې 200 کال مخکې نو وسه مونږ ته څو کوریا کې او وخت یې کې نه دی مونږ چې راکاندا ګرو نه به تل شلوکو دا د موږ زراعت ته دا مل زراعت ته دا ولا که په خاورو خبري دا به چې په څلو راځي کوم غرو کې تر حق بادام کېږي هغه کېږي کوم غرو کې او وخت کېږي غوښته او وخت برابر کې زراعت ته خپل خلکو ته دا شای برابر نه کې خلکو نه دي برابر برابر ولای او بل مې دا غوښته ده چې برکو غاد نه وي ولا افغانستان څه شنو کلو چې جوړ کې زبر کو غاز نه دا خور غریب پلاستیک سوځي نو چې شی ونه ولای دا په کلا پلاستیک وسوځي دا غره ما نظر خو دا دی او چې
بله
دوی دې ته په کر چې کورې کې دي نور خلک دې په غرو کې به سره دا غور نه هر ځای کوي خو دا درات چې مونږ ته د عمل د داده خو
تاسو دا محل چیرته اوسئ په کومه سیمه کې ژوند کوي آیا طبیعت درته نږدې ستاسو غرونه درته نږدې ستاسو د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بل اوریدونکو را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بل السلام علیکم دین سپتا السلام علیکم السلام محمد قاسم زواک درمن ولایت سفر سړی
ښه او مهرباني وکي زواک سي
دې راځه ته مننه کوم چې نام د هلمند کې پر سړی سر کې ولې ځنګل چې مخ کې تخریب دی روانو ځکه چې د لار نه د موټر د ځای لار نه چې ته د ویني مخ ورن ور وخت دی ته ډیر راته دی او موږ څنګه څنګه او خوشبختانه مو سړکام څه وسري جوړتوي دي او تقریبا 2000 نه لري تیر کول نو پر څوک نه کېنو سي دي او اوس هم د لړۍ روانه ده ان شاء الله د ایران څنګه څنګه دې راخته و دي او تاسو نه دا د جنگل دیو د ښار کې پر څنو د خپل څنګه څنګه جوړ کیږي دا یو ځل دا وزه ته موږ وګورو دا د خپل ځان څخه کروتار نه فرار کورسي لاسونه نه د ځنګل د دولت مخه انتخاب کې څار کور یې لاسونه نه کراو کې نه
او مننه از واکس اپ ټلیفون کرخه مو هم خانه و نظر مو غوړې دل شو سلامت وسې بل اوریدون کې دې مهرباني وکي ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب
او مهرباني وکي
کشمیر خان زرملواله من خیبر پښتونخوا هری پرنا مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکی هلی تاسو محترم اوریدون کې مدکې سبو منی
او مهرباني زرملوال صاحب تاسو هلته د طبيعت پاړه سوای په پښتونخوا کې او د غراس افغانستان کې خپل تجربې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ چې د افغانستان د طبيعت تجربې او خاطرې لري
د افغانستان نو خدای شي خاطرې لرغه یو وخت چې کله موږ په 1990 کې نه مخکې هجرت سره کاو خدای تنګ وخت دا یعنی دمر موضوع موږ وګدا نه سو بیانول صرف دمر بدر شوایم چې په پښتو ژبه نه خو په نیا ته معلومه ده چې د خپل شهرت لري لکه څنګه چې مست مده حساب ورته اشاره وکړه چې کړکین وو دي منډیر د ازر درخت نو تصویر زنګونو څنګه په تمر غوښتي په وخت د رسانو په هوایي بریدونه کې ختم شوی وو نو عبدالت خو هرڅه خیراز دي دلته په دې هواد کې خوار سم محفوظ دی او وختونه مې مده حساب نه کوله
او مهرباني وکړئ
پښتنه خو دا د کچیرته د پدې کې د دې پښتنه جواب را کیږي آیا د دولت نه علاوه ولس څومره کولای شي مثلا د ځنګلونو په ساتنه کې د ونډ واخلي مثلا د ور ځنګلونو ته شي شي ور واخلي ور ورته ولګي چې په وژنه کې مثلا نور دي ساتلو کې چې څومره ونډ لرلای شي او بل دا پښتنه ولنډ د دې ځنګلونو شي د سیلاب مخنیوي لپاره څومره مثبت ثابت دی دا پښتنه مې و
بل زرملوال صاحب دا زموږه په خوانی کسان مشران سپنګيري تل د جو یادونه کوي کسې کې چې په خوا به د ځنګلونو کې چې په افغانستان کې دی لیوان وو په جمی کې به حتی کلیو تراکته کېدل تاسو هم دغه کومه خاطره د سترګو کوم اغلری په خلری چې په سترګو ملي دی لوي
نو هغه وخت خو بالکل هغه وخت خو ما عمر ډیر کم خو مشرانو ما ورېدل چې لوان تل دلته مثلا بعضی شوی به دغه منطقو ته کلي تم راتلی مثلا داسې بعضی وا یا ساروي نور شیان به هم خواړه مثلا داسې احتیاط به خلکو کاو لیدونه به ساتلو خو شو یقینا د ما په فکر او نظر باندې محترم لویدین صاحب چې زموږ د هېواد داسې حالات چې ژبې هم نن سبا د بدامنۍ نه په امن نه دي یقینا خدای دې
راکور ودان. مننه زرملوال صاحب. مدقیق صاحب تاسو خبرې واورېدې که د زرملوال صاحب له پوښتنې نه پیل کړو د ته مو ځواب څه ده بیا به ورشو همداسې نورو اورېدونکو ته. مدقیق صاحب
لودین صاحب اورېزم
آواز خو ستا آواز راځي. ما پوښتنه دا وکړه مال د زرملوال صاحب خبرې مو کاورېدلې وي د دې له پوښتنې نه به د دې ځواب ورکړي بیا به د نورو اورېدونکو پوښتنې تاسو حتما یادداشت کړئ. موږ هم
زه کوشش کوم چې دغه درې واړه پوښتنې تقریبا ماهیت د درې واړو پوښتنو یو شی ده. یو د اورېدونکو پوښتنه دا وه چې د ځنګلو قطع د بل د بل پوښتنه دا وه چې څنګه کولی شو چې دا ځنګلونه زیات کړو په مجموع کې. دا خبره دا وي زه یوه خبره غواړم چې هیوادوالو ته وکړم. هغه دا د دولت سیاست فعلاً د ځنګلو او د طبیعي سرچینو په مدیریت کې دا ده چې خلکو ته باید د طبیعي سرچینو په مدیریت کې ونډه ورکړل شي. د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده چې په کومه ساحه کې چې هلته موږ که ځنګلونه لرو او د ځنګلو سره په خوا کې حتمي صورت باندې خلک ژوند کوي، دغه خلک باید د همغه ځنګل په مدیریت کې ونډه واخلي، سهم واخلي. دا که طبیعي سرچینې که د اوبو په شکل باندې دي یا د واشي ژویو یوه منطقه ده، یو پناهګاه ده هلته موجود دي، یا که ځنګلونه یا که څړځایونه په مجموع کې، دا د دولت سیاست ده. ښه خبر په دې کې دا ده چې دولت وتوانېده چې اوس یوه قانوني طرحه را وړاندې کړي چې په هغه کې دغه وګړنیزه ځنګلداري یا اجتماعي ځنګلداري ته په افغانستان کې قانونیت ورکړي، دغه قانون په رڼا په دغه قانون په چوکاټ کې زموږ هیوادوال کولای سي خپل انجمنونه خپل شوراوې جوړې کړي، د دولت سره په مشخصو په معینو شرایطو باندې هر چېرته سي دوی د دې ځنګلو په احیا کې سهم واخلي. په مجموع کې دغه شوراګانې باید اول خپل تشکیل جوړ کړي، بیا باید خپل شوراګانې ثبت کړي په هر ولایت کې د کرنې ریاستو سره. په مجموع کې د خلک مراجعه وکړي دولتي مربوطه هغه د کرنې وزارت ریاستونه دي د ولایتو په سطحه باندې، هغوی ته د خپلې غوښتنې وړاندې کړي. دا د دې وزارت دنده وظیفه ده چې دوی ته تخنیکي او مالي مرستې خلکو ته ورکړي. لکه څه پوښتنه وای که چیرې موږ کورې جوړې نه کړو ځنګل به څنګه موږ زیات کړو؟ یعنی دغلته یو حرکت په کار ده، هم د خلکو له خوا نه یو حرکت په کار ده. په یو شکل باندې د غوښتنه باید دولت ته وړاندې کړي او د دولت د مسؤلیت داسې باید په دې کې سهم واخلي. راغلم د ځنګلو د قطع مسلې ته. د ځنګلو په قطع کې په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې له عادي وګړي نه چې هغه په ځنګل کې ونې بېخته ولاړې او ونه قطع کوي لیغه نیولې، بیا تر دولتي چارواکو پورې دا ټول په دې کې سهم لري، خصوصا په ځنګلخیزه ولایتو کې. دا یو ډیره پیچلې مسله ده، ډیره مشکله مسله ده. په ډیره خوشنۍ سره په ډیره سپینسترګۍ سره زموږ بعضې هیوادوال غواړي چې دغه ملي شتمنۍ په ډیرو کمو پیسو باندې له لاسه ورکړي. منظور می داده سی نه دولت توانیدلی ده سی دیده مخوونی سی او نه هم خلکو پا دیده سا که ده خپل وند ادا کرده. پا مجموع که وضعیت دی حالت را رسیدلی سی موگه هر اوراز 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 لادیر لادیر دی زنگلو دی قطع شایدان یو خپل حیوات که ده پا طبیع شکل بندی موگه زنگلو نه دیر کام لگو. لودین سبیا خبر از دی وادوالو تاوکم سی دوی دی بی فکر رو که سی پا افغانستان که زموږ هغه طبیعي ځنګلونه تقریبا په نشت حساب دي. له مجموع د مساحت د افغانستان نه موږ 1% خاوره په مجموع کې ځنګل لرو. دا ځنګلونه که همیشه بهار ځنګلونه دي او که دا د پستې ځنګلونه دي او که دا وبخته ده او که دا د واشي بادام دی په مجموع کې دا ډیر کم شای دی ډیر کم دی چې دا هم مګل لاس ورکو نو موږ به په راتلونکي کې لکه زموږ یو ادوال پښتنه وکړي دي دوه اثر د سیلابو په کنټرول کې څه ده زه وایم چې کچېرې موږ ځنګلونه ونه لرو موږ به هر کال په سیلاب باندې ځپل کیږو زموږ کورونه به سیلاب لاندې کوي زموږ ځکه به سیلاب لاندې کوي زموږ حاصلخیزه خاوره به سیلاب وړي اوبه به له موږ نه په وړیا توګه باندې له ملک نه فرار کوي په سیندونو کې به ځي همسایه ملکونو ته په مجموع کې دغه مشکلات که چیرې موږ د ځنګلو ساتنې ته او د ځنګلو احیا ته په مجموع کې خلک او دولت په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي موږ یو چاپیریالي فاجعې خواته روان یو.
بله مدقق صاحب، د دولت ونډه فکر نه کوي چې کمرنګه ده؟ ځکه حد اقل دوی کولی شي چې د ځنګلونو د پرې کولو او قاچاق مخنیوي وکړي.
دولت ونډه زه تاییدوم، زه تاسو سره موافقم او له وادوالو سره موافقم چې د دولت ونډه کمرنګ نه سی بيخي کمه ده. ولې؟ یو خبر ده چې دولت ته په مخ کې ډیر زیات مسایل پراته دي. دولت په یو ځای شکل باندې ټولو ستونزو ته د حل لار او ځواب نشي ورکولی. د دولت لپاره اوس فعلاً لومړیتوب په افغانستان کې دا ده چې دغه جګړه څنګه مهار
ولی
په لکه د کچیر موږ د ځنګلو د قطع مسلې ته فکر وکړو، دا مسله که موږ دغو ارګانو ته پرېږدو دا ارګانونه زور او قوت نه لري. د ځنګلو د قطع مخنیوی په هغه ارګانونه او هغه نهادونه کوي چې هغوی د قانون د تطبیق د تنفیذ مسولیت لري، لکه د کورنیو چارو وزارت، لکه سرحدي پولیس، لکه په بعضو ولایتو کې شاید د ملي دفاع وزارت. په مجموع کې دا د دوی کار ده چې د دې زورګویي او د دې هغه ډېر ناوړه چلند مخنیوی دوی باید وکړي. د دې ملکي اداراتو مسولیت دا ده چې باید مسایل مطرح کړي. دغه مسله باید په جدي شکل باندې د کابینې په غونډه کې مطرح کړي ترڅو جمهور رئیس په دې سره کې مشخص هدایت ورکړي دې ارګانو ته.
او کور ودان
موږ دې ته منتظر کینو، موږ شل کاله په دې انتظار باندې تیر کړو کوم مثبت پایله موږ نه درلوده په تیر وخت کې، اوس به هم نه لرو. خو زما غوښتنه دا ده، زما پیشنهاد دا ده چې په مجموع کې خپل خلک راوچت سي او په یو شکل باندې فشار په دولتي اداراتو باندې راولي ترڅو د ځنګلو مخه ونیسي.
او مننه را سره پات شي مدقیق صاحب. یو څو اوریدونکي بر نور راوخلو، مهرباني وکړي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام، مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
الله غوښاله الله راګران از سایر کوناره د کونات خاص سره په تماس کې مساس په اساس تخنیکان کار او ټول اوریدونکو ته د کونړ له سین په شان په چپو چپو سره وروړل کومه.
او مهرباني وکړئ کونړی صاحب، څه وضعیت دی د طبیعت په کونړ کې؟ سین دی اوس هم چپاند ده، ځنګلونه شای په خپل حال دی او کنه وهل کیږي؟
الحمدلله اوس خو د سیو چې سین دم په چپاند ده، له زه او ځنګلونه په امن کې کېدل دي. زمایي رښتیا خبرم نه څه ځکه چې ځنګلونو سره یو څه موده مخکې ډېره بده رویه شروع شوې وه، او لازم ریکار واخلې چې به څومره وسه او توان کېده، ما همره لرګی به چپه کوه کچکوده سره زمیا سوه وړه به. خو اوس قومي به چې پرېکړه وشوله چې هغه لرګی څلور پنځه شپږ اووه کاله مخکې وهل شوی دی او خرابېږي اوس. هغه خاص هماغه نږدې کورونو دپاره کلو دپاره هغې ته اجازه ورکول کېږي، نو حکومت به دې کې ډېره سخت پاتې راغی او سخته بې خبري وکړله. ځکه چې دغه نفر وهل کېدل او کته سړک وګرځېد او سړک کې دغه ټرکونو کې باندې دلو د چپې درې نه شروع کېدل او سر یې په کابل لګېد او حکومت تېل دی کې مخنیوی نه کوو. او دا ټول بیا چې چې دا خو دغه د زورواکو کار دی، هغه خپل د بېغیرتۍ احساس او هغه یو ځار یې نه کوو. نو پېرن دپاره اوس خو الحمدلله د کونړ وضع ښه ده، او قومي دواګانې شوي دي، پرېکړې شوي دي چې نفر به نور نه پرېکوو.
خو وګوره چې تر کومه نظر دوايا او د پریکړې عملی جامه وندي.
بله تنا د کونړ په څول سوالو کې کټول کونړ کې سوي
کونړ خو غرانه ولایت دې ځکه چې دا د دروازې په سوال کې واسما دره یو پین جوړ ورته وایي خو کوشش تم په روان دي چې پین دره کې خو ان شاء الله دا پروګرام د سید عمل جامو راغوتو کې دی او راغوتو چې دا او تاسو مار مې په کې چې هغه بالکل به سره په دې دی دی نو هغه کې به هم ان شاء الله د سیو مې دوه ریاله
د کار پاره کونړای سید د کار د مخنیوي یا د محدودولو پاره هم کوم پریکړه شوی قومي او کې واځي د زنګلون ساتل ځکه کار هم د کبانو په اوبو کې او هم د غراس په ونو زنګلون کې د مرغانو کار هم په افغانستان کې ډیر بیروي روان دی.
الله یې سره کایڅه پښتنه دی ورځ دې دې سوي چې دا خبر هم وا زمنا په کونه کې دې سې دي چې یو قسمه د لمغان جوړ شوی دي چې هغه خبره زلاته کور په سلام باندې سره کور په سلام باندې ابي برخونه جوړ شوی دي او د 4 ساعت په وخت کې چې په اړه کیږي هغه نه څنګه برا کوزیدل او هغه خلاصه کې ځان ما په شاد لور کوي او ما مایدا وخت یې ځان نیولا اته هغه ولا پرې چې په جنریټر باندې مارم باندې څه کولې دي هیڅ څه نه شي کولای دا خو مې سره یو کده حکومتي او کده ثاني یو کده عمومي دغه معنی باندې چې کېدل دي خو دا هم حالات دي چې په مطمئنه نه یم چې دوی ان شاء الله دغه باندې شروع دي.
سلامات تاسو ویل چې ولې سپریکل شوي خو عمل کې دوه ته تاسو شک لري ور به شنو اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
مانه کور مودان حاضر مدني غهار شنو فرض
او مهرباني وکي تاسو د خبرونه د موضوع په اړه څه نظر لري د وحشي ژوند نړیواله ورځ د طبیعت په ساتلې ټینګار کیږي په دې ورځو کې حل ته ولستمره رول وبولای دی په دې برخه کې
مانه کور مودان زندي وسید افغانستان ټول خلک اول دا یم چې د وحشي ژوند بلکې د انسانانو قدر هم بکه وس موجود او عام عامتو غمای د هواد د دښمنانو له خانشته ورته او دلته د دې وطن خلکو همیشه د بار د هر شي قدر کا او زمنګ د ډیورینګ کرخه تر سیر ما د اچینه او سپین غر چې کوم ځنګلونه دي تاسو مې دا چې د کرخه هغه غل نه دي دا مطلب سرکونه د خطر یو او په هلکی یو د هوا د دښمنان له خوا بس مطلب ځنګلونه کټه کیږي او دلکیږي او تر هم دا چې به دغه برکې د دولت دې د پر کارو کا ولس په ځان له څوک او د سیستم نشي کولای په دغه دا ورونه بس یو خبر اده دي چې هم دا جنگ ته تیار کړی بس د هیواد دښمنان ته کې پراتی او نور څنسته کې بدغه یو وحشي ژوند باندې کې څنګه ژوند وکړ په داسې حالاتو کې چې د هر خوانه پور پرې باندې چې نو خدای دې ورسوالې دي چې د نامنې یو مرکز ګرځیدل
کور ودا ډېر مننه اوریدونکو نظر مو اوریدل شو به ور بشو بل اوریدونکو ته مې ربانی وکي ازادي رادیو مایکروفون تاسو خبرونه
مننه مدین صاحب سلام تاسو ته د غراز خاغله ملما مدقیق صاحب محمد رفیم د نورستان ولایت
او مهرباني وکي نورستان مخ کې هم مدني صاحب اړ کني ولی وای وضعیت په ظاهره خدي تاسو څه وایي
مننه مدین صاحب تقریبا وضعیت په ظاهره د خدي خو هغه مخکنی وضعیت خو متاسفانه وضعیت اوس هغه څه نه دی تقریبا وضعیت اوس نړۍ خنو زنګونه قطکیږي موږ چې زما په نظر د زنګونه چې قطکیږي د دې ځای له څنډې یو خدای چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه د نامي د یا جګړه ده او بل زما په نظر باندې چې کوم دی د عامه په حال نشته دی دلته اکثر خلک دي چې د زنګونه د غبطه نه دي خبر نه دي ته د زنګل قطکول اسانه دي خو متاسفانه د دولت هم دی چې کوم قانون کوم څنګه لري چې مثال څو ځنګل کټکی هغه ته دی یا جزا ورکړ شي متاسفانه د تخافه په ځنګلونه اوس د تمدي پاتې او خلک هم ځنګل ته د خاصه توجه خاصه پاملرنه نه کوي.
بله کور ودان ډیر مننه دا چې د خبرونې وخت کم دی ور به شو بیرته مدقیق سیب ته چې د خبرونې بحثونه سره راټول کوم مدقیق سیب اول کې د اوریدونکو په خبرو او څه تفسیر لري به برا شو بحث به ورو پای ته ورسو.
د رښتیا هم لودین صاحب سره سي د اوریدونکو خبري او نظریات اوري یو څو امیدوار کیږي یو څه خوشحالي کې زه د اوس احساس د خوشحالي کوم چې زموږ په یوادوالو کې د سې وروشیا او د سې ذهنیت پیدا شوی د ورځ په ورځ د زیاتیږي. په مجموع کې د زنګلو د قطع پیسې کې خلک ښه نظریات لري او ښه یعنی سړی په دې باندې پوهیږي چې خلک آماده دي چې دولت سره په دې سا کې سهم واخلي او خپله ونډه ترسره کړي. د دې سره په خوا کې بیا مسله د زنګو د قطع بل دوست دی چین ولسوالۍ نه یاد کړله. زه یوه خبره غواړم دلته وکړم، هغه دا ده چې هغه دوست وویل چې د چین ولسوالۍ د دویران د کرښې له هغې غاړې نه سړکونه را اوچت شوي دي. په مجموع کې د طبیعي سرچینو په تخریب او په له منځه وړلو کې بهرني لاسونه دي د بهر لخوا نه، خو دغه بهرنی لاس که چیرې داخلي همکاري ونه لري زه ګمان نه کوم او داسې تجربه زه تر اوسه پورې نه لرم چې د بهر نه څوک راغلي او د ځنګلونه یا د طبیعي سرچینې له منځه وړي. منظور د ما دا ده، هدف د ما دا ده چې دا یوه خبره روښانه کړم چې په منطقه کې په یو محل کې تر څو چې د بهرني خلک او د بهرني لاسونه د خپل داخلي لاس د خپل حمایت لپاره پیدا نه کی د کار امکان نه لري. تاسو که هر ځنګل ته وګورئ اتمان په منطقه کې خپل د محل خلک له دوی سره لاس یو کوي او په مجموع کې راځي نه باید تخریب ګرځي. نو دغه مسله داسې د خلکو نقش او د خلکو رول ډیر واضح کیږي تر څو د دغه اعمالو مخنیوي وکړي او د دې د مخنیوي په نتیجه کې به دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکو نسلونو ته یو یو سالم چاپیریال په میراث باندې پریږدي او د هغوی ستونزې به په ژوند کې ډېرې کمې. که چیرې داسې ونه کړي نو زه دوی ته ډېر په واضح شکل باندې وایم چې په ډېر لنډ راتلونکي کې به دوی ټول مجبوره کېږي چې له خپلو ساحو نه دوی وکوچېږي او دوی به راځي نورو ولایتو ته نور ساحو ته به ځي او هلته به بیا د خلکو سره دوی په ستونزو په مشکلاتو باندې اخته وي. څوک به په ځمکه نه پرېږدي، څوک به په څړځای ته نه پرېږدي، څوک به اوبو ته نه پرېږدي. یعنی دغه یو ډېر قوي پوتنسیال د داخلي جنګو او د مخاصمتو د ټولنو د خلکو په منځ کې شتون لري چې اوس خلک نه پوهېږي. خو زه زما دغه ویره او تشویش دا ده چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ او تاسې دغه ستونزې د دې پرڅنګ کې چې نوره جګړه او نورې ستونزې لرو دا به ډېرې زیاتې شي.
یو لامل یا یو فکټور مدقیق صاحب وزلي هم ده، دلته که د نورو هیوادو کې مثلا اروپا کې حتی خواته جنوبي آسیا هند او دغو هیوادو کې وکتل شي ولستر ډیره یعنی د ډوډۍ په پخولو او یا هم د کور په تودولو کې لزنګلون کار نه اخلي، غاز د برق د افغانستان کې دغه شای نستنه ولس هم ځانته یو پلمه نیولې چې بي وزلي د لاس نه رسیږي بل چې تنو مجبور دي چې لزنګلون استفاده وکي. دا پلمه څومره پر ځای دا او څومره نور بدلون لري په ولس کې
دا پل دا د پلمن نس مرته ویلې ولې دا دلیل ډیر قوي دلیل ده. موږ باید په چاپیریال کې د انرژي بدیل باید دولت خلکو ته وړاندې کړي ولې دا وخت اخلي په افغانستان کې. خو زه اوسه درته وایم چې دغه ځنګل او دغه طبي سرچینې په مجموع کې داسې حیثیت لري لکه د یو باغ. باغ هر کال خپل چښتن ته حاصل ورکوي، میوه ورکوي. نو ځنګل هم هر کال یو مقدار تولیدات لري چې که چیرې زموږ هیوادوال د پخلي لپاره د کورو د ګرموالي لپاره لغونه استفاده وکړي زه تاسې ته په ډاډ باندې وایم چې دا ځنګلونه زموږ له منځه نه ځي. یعنی په هغه د محل په سطح باندې که چیرې خلک له ځنګله د لرګیو نه استفاده وکړي ځنګل له منځه نه ځي او ځنګل هر کال د دې ظرفیت لري چې دا تولیدات خلکو ته ورکړي. خبره دا ده چې موږ استفاده له دې نه ډېره زیاته وړاندې ځي. موږ په مجموع کې هغه ونه له بېخه قطع کوو. د ونې شاخ قطع کې مانا د دې نه لري چې د ځنګل له منځه ولاړ. ولې دلته بهرني لاسونه دي، په دې کې مافیا ده، په دې کې دولتي او غیر دولتي خلک په دې کې سره یو ځای په ګډه په شریکه باندې د ځنګلو د تخریب ملا را تړلې ده او دا ځنګل له منځه ځي. کنه د خلکو په استفاده باندې په هیڅ ځای کې په دنیا کې ځنګل له منځه نه ده تللی، حتی ځنګل تقویه شوی ده خلک په دې کې ساهم.
بله، او مدقیق صاحب یوازې څو دقیقې پاتې دي کې دغه د وحشي ژو په اړه باندې لکه خبرې وکړو. په خوا چې زموږ پیادیږي کله به چې واوره وسوله هلته به ښکارېدل چې د شپې له خوا څومره دغه جوی راکوزیږي کلیوالي سیمو ترازی په همدې مرکزی ولایتونو کې کابل میدان وردګ غزنی حتی د خاري سیمو ته نږدې جوی بلیدل کېدل. اوس اندېښنې دا دي چې حتی هغه لیوان چې وو په غرونو کې یا ګیدړې او سویان چې وو یا نور نایاب مرغان چې وو ورځ تر بلې نسل په ورکېدو دی. داسې اندېښنې تاسو سره هم شته او د څومره جدي دي؟
په مجموع کې دا سونځ ډیره جدي ده. دا رښتیا هم په خوا کې دا مثالونه ډیر زیات وو، خو وحشي حیوانات کله که چیرته په خپل خپله پناګا کې په خپله زیزګا کې ځان ته خوراک پیدا کړي، هغه انواع پیدا کړي چې دوی په هغه باندې خوراک کوي، نو دا په هیڅ وخت کې د خلکو د استوګنې ځایت نه راکوزي. دا یو د علمی خبره ده، خو کچیر الته د دوی خوراک کمیږي نو دوی مجبور کیږي د ځان د مړېدو لپاره دوی راسي د خلکو د استوګنې ساحو ته او د دوی په مالو مواشي باندې حملې وکړي. مګم د خواشینۍ خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې د وحشي ژویو د موجودیت یو واضح تصویر نه لرو. کومه ارزونه کومه څېړنه په دې سره کې په مجموع کې نه ده ترسره شوې چې موږ په دې باندې پوسو چې موږ په خپل هیواد کې څه لرو او څه نه لرو، څومره لاسه ورکړي دي. بعضې ډېر ساده علائم دي چې زموږ هیوادوال همېش دا خبره کوي، ولې دا په مجموع کې موږ ته یو کلي تصویر نه را په لاس کوي، ولې موږ په دې باندې اوس نه پوهېږو چې د کومې ناوې موږ څومره نفوس لرو په افغانستان کې. آیا دو ته کوم خطرونه چې متوجه دي دا څومره جدي دي، څومره کېدای شي چې مخنیوی وسي؟ یعنې که چیرې دغه وضعیت نامعلوم وي، په نامعلومه وضعیت کې باید دولت ډېر شدید او جدي قوانین رامنځته کړي او د هغوی د تنفیذ په حصه کې باید ډېر جدي اقدامات وکړي تر څو موږ د وضعیت کې د خرابې په حالت باندې روان دي دغه مخه موږ ونیسو.
ډیره ډیره مننه مدقیق صاحب، سلامات او صحیح ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپلې سپارښتنې وړاندې کړې. اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسو مننه چې اړیکې مو ونیولې، خپلې پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. له هغو اوریدونکو بخښنه غواړو چې د وخت د کمی له امله مو د دوی نظرونه خبرو نشو کړای. د خبرونې له میلما د چاپیریال ستنې له فعال عبدالولي مدقیق صاحب څخه بیا هم مننه. د ازادي راډیو له پات خبرونه سره اوسئ.
Raza chiyo jo raza chiyo.